شپږ بجې دي. د ازادي راډیو روانه خبری مجلې ته ز فریده هوټسیفی لخپلو همکارانو سره تاسو ته خرغلاست ویم. اورې چې په فراه کې نننۍ جګړه پای ته ورسېده، خو په لسګونو کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې. د کابل اوسیدونکي وایي د امنیتي چارواکو هغو خبرو اندېښمن کړي دي چې وایي سږ کال به د حکومت مخالفین خپلې حملې زیاتې کړي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه راټول کړي.
راپورونه وایي د تلفظ وکونی و بې پیلوټ الوتکه د سې شنبې د ورځې په ماخام د میدان وردګو په ولایت کې غورځېدلې ده. ولسی جرګې له استیزا وروسته د دریو وزیرانو ځوابونه د قناعت وړ وبلل او د څلور نورو په ځوابونو یې قناعت ونه کړ. او جنوبي کوریا وایي د خپلو اغاتباو د خوندیتوب ډاډمنولو لپاره هر ممکن ګام پورته کولای شي چې په شمالي کوریا کې په یو صنعتي پارک کې بند پاتې دي. بشپړ خبرونه واوري. راپورونه وایي د تلفظ وکونو یو بې پیلوټ الوتکه د سې شنبې د ورځې په ماخام د میدان وردګو په ولایت کې غورځېدلې. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼي ویلي چې دا بې پیلوټ الوتکه په جلریز ولسوالۍ کې د تخنیکي عوارضو له کبله غورځېدلې. تر اوسه پورې تلفظ وکونو په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې دا بې پیلوټ الوتکه د نرخ په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له خوا نسکوره شوې ده. نرخ هغه ولسوالۍ ده چې په دې وروستیو کې ترې د امریکا ځانګړي ځواکونه د ولسمشر کرزي لپاره لپسې انتقادونه وروسته وقتل. ولسی جرګې له استیزا وروسته د دریو وزیرانو ځوابونه د قناعت وړ وبلل او د څلور نورو په ځوابونو یې قناعت ونه کړ. په دې ترڅ کې د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ، د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ډاکټر انور الحق اهدی او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل توانېدلی چې د دې جرګې د غړو قناعت ترلاسه کړي. خو د قانونو وزیر وحید الله شهرانی، د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان، د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال، د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید مخدوم رهین ونه توانېدل چې د ولسی جرګې غړو ته قناعت ورکړي. دا وطن وزیران په 1990 لمریز کال کې له 50% څخه د کمې پراختیايي بودیجې د لګول لامل د ولسی جرګې لخوا استیزا شول. د ولسی جرګې غړي په دې خبر کې وی چې څنګه او څه وخت څلور وزیرانو ته د باور او یا هم د عدم اعتماد د رای صندوق نه کېږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په امریکا کې له څلور میاشتنۍ درملنې وروسته نن سهار هیواد ته ستون شوی. د ملي امنیت ریاست د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د اسدالله خالد به خپل دندې ته د پخوا په څیر ادامه ورکړي. ښاغلی خالد نږدې څلور میاشتې مخکې په کابل کې په یو ځانوژونکي حملې کې سخت ټپي شو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیا د کرکټ شورا د شلوریزو سیالیو په پایلو به کې نن نیپال مات کړ. په دې سیالۍ کې لومړی نیپال په شلو اوورونو کې د شپږو وکټو په لاسه ورکولو سره افغانستان ته 125 منډې هدف وټاکه چې افغانستان دا هدف په 13 اوورونو پوره کړ. جنوبی کوریا وایي چې د خپل هغه اتباعو د خوندیتوب د ډاډمنولو لپاره ممکنه پوځي عملیاتو په ګډون ټول انتخابونو باندې غور کوي چې دا مهال په شمالي کوریا کې په شریک کاریدونکو صنعتي پارک کې باندې پاتې دي. د جنوبی کوریا د دفاع وزیر کیم کوان جین وایي وروسته لاغې چې شمالي کوریا د کایسنګ صنعتي تاسیساتو ته د جنوبی کوریا د کارګران ورتګ باندې بندیز ولګاوه، دوی ټول احتمالي پلانونه چمتو کړي. په جنوبی کوریا کې چارواکي وایي شمالي کوریا د جنوبی کوریا کارګران د کایسانګ شریک صنعتي پارک ته چې په شمالي کوریا کې پروت دی له ورتلو منی کړی دی. والی په نوم د جنوبی کوریا د وزارت ویان کیم هیونګ سیوګ د چهارشنبه په ورځ وویل
پوکانن اونل اچن وری چیګه ده
د وای نن سهار شمالي کوریا موږ ته معلومات راکړل چې دوی د کایسونګ شریک صنعتي پارک ته د جنوبی کوریا د کارګرانو ورتګ بند کړی، خو دوی ته اجازه ورکړي چې له شمالي کوریا ووسی. زموږ حکومت په ننني وضعیت اندېښنه لري چې د کایسونګ صنعتي پارک ته تګ راتګ نورمال نه دی. دی وایان د پینګیانګ پریکړه د ډېرې خواشینۍ وړ وبلله. وی ویل سیول د جنوبی کوریا د هغو اتو سو زیاتو ادواو په اړه اندېښنه لري چې دا مهال په دې تاسیساتو کې. هغه ډاکټران چې د جنوبی افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا درملنه کوي وایي منډیلا په روغتون کې لیوي ونې تیرولو وروسته وستر پخوا ډیر ښه دی. د جنوبی افریقا د ولسمشر یعقوب زوما له دفتر څخه د چهارشنبه په ورځ په یو خبر شوي بیان کې ویل شوي چې نیلسن منډیلا د نمونیا ناروغۍ له درملنې وروسته ورو ورو پخې کېدو دی او ډاکټران یې له روغتیايي وضعیت نه خوشاله دي. څلور نوي کلن نیلسن منډیلا د مارچ په 20مه د سږو د میکروبي کېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی و. دا له تیر ډسمبر راهیسې دریم ځل دی چې د جنوبی افریقا دغه پخوانی لومړنی تورپوستی ولسمشر په روغتون کې بستر کېږي. د سربیا او کوسوو ترمنځ د روابطو د عادي کولو لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړتوب خبرې اترې پرته له دې چې کوم توافق ته ورسیږي پای ته رسیدلي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن د چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو له 2 ساعته پړاو وروسته د سربیا او کوسوو ترمنځ اختلافات واړه خو ژور وبلل. نوموړي وویل د دواړو هیوادونو صدراعظمان خپلو هیوادونو ته د سلام مشورو لپاره ستنېږي. کوسوو چې یو مهال د سربیا یوه برخه ګڼل کېده په 2008 کال کې خپلواکي اعلان کړه او تر اوسه د سربیا لخوا په رسمیت پیژندل شوې نه ده. د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق ته د هیواد پارلمان رنګ کړي. په یو تلویزیونی وینا کې نجیب رزاق وویل چې په 2 میاشتو کې به نوي انتخابات وشي او د دې هیواد پاچا د پرېکړې تایید کړي. د صدر اعظم نجیب د ملي جبهې په نوم د واکمن ائتلاف وخت د اپریل پر 1.5 نیټه پای ته رسیږي. تمه ده چې د ماليزیا ملي جبهه او د درې ګوندونو یو بل ائتلاف چې د اپوزیسون یو مشر انور ابراهیمی مشري کوي به په راتلونکو انتخاباتو کې د یو بل پر ضد نږدې انتخاباتي مبارزه وکړي. دا تر دې مهاله خبرونه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. تازه راپورونه وايي په فراه کې نننۍ جګړه پای ته رسیدلې خو په لسکونه کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې دي. د کابل اوسیدونکو وايي د امنیتي چارواکو هغو خبرو اندېښمن کړي دي چې وايي سکال به د حکومت مخالفین خپل حمله زیات کړي.
د کابل د خلکو همدارنګه د ټول افغانستان د خلکو پر روحي بد تاثیر کوي. فکر کوي چې نن به انتحاري حمله کیږي، نن به اوس کیږي، نو د هغه د کار پاتې کیږي، د تعلیم پاتې کیږي.
د کابل اسلام آباد ترمنځ د سولې د خبرو پر سر د روانې لانجې په اړه هم ریپورت لرو. او د اوسکار د جایزې ګټونکي د هالیوډ لوبغاړي انجیلیا جولی په افغانستان کې یو بل خوندزه پرانیست. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل په فراه ولایت کې نننۍ جګړه پای ته ورسیده او د تلفاتو شمیر لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل په لسکونو کسان پکې ټپیان شوې دي او همداشان شاوخوا ته کسان پکې ملکی کسان وژل شوې دي. هڅه کوو چې د ازادي رادیو خبريال لسیمینه را پیدا کوو او وکولې شو ټلیفوني اړیکه مو ټینګه شي او تاسو ته دا اوس تازه معلومات وړاندې کوو. تر هغه برا شو دي چې د کابل ځینی اوسیدونکو وایي د امنیتي چارواکو هغو خبرو خلکو کې ویره او اندېښنه زیاته کړې ده چې ویلې دي سکال به په دې خار کې د مخالفینو حمله زیات شي. د کابل امنیتي مسولینو پرونو ویل د حکومت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې سکال خپلې 50% حمله په کابل خار کې ترسره کړي. افغان پوهان هم دا ډول سرګندونې د عام خلکو د روحي د کمزور کولو لامل بولي. لګروسه بعد کابل د خاریان اندېښنې وورو خو تخنیکی همکار تایر روخان راتوي چې د فراس خد ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت په ټلیفون کې لرو. احمد شاه فطرت که زما غږ اوري ستړی مشي د ازادي رادیو خبري مجلې ته او دغه ورسته حال راټوي د جګړې چې اوس حالات څنګه دي. ظاهرا ویل کیږي په خبرونو کې چې جګړه ختم شوه، اوس راته د سیمې حالات وایي.
بله، سلام باندې کوم مګر څنګه چې جګړه په شاو ختم شوه، نو چې راټوي وایي چې و څنګه د ډیګرسي د ماکاني او ثاني په ریاست کې بریټ کوي او ټول وګړي دي کار کوم د فوجو او د ګانټو د کسانو ورسېږي. د دې سیمه کې په انګړ کې هم د کسانو ته جوړول و چې ورسره د دې ته څنګه باندې ورسېږي. اوس د مور شې د توڅ په چې بیا هم چې تغیر کوي د چې چې نو اختر یو خبري کانفرنس هم د ورسره خبرونه هم تر اخرونه کې ولر. اوس په نور ارقام 2 ستنه شو دل شوی چې لاس پولیس کې نن ملکی کسان او درې هم د ماکرني کارکون کې چې هلته کار کوي. 2 ستنه ټول په ټول کال سره روزل سره په دې بریټ کې وژل شوی او دا اتیا او په شاوخوا کې نور هم کپیان دي چې په کپیان کې هم ډېر شمېر کسان ملکی خلک دي او همداشان دولتي مامورین دي. 15 تن پولیس شامل دي په کپیان کې.
ډیر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال وو د فراد نننۍ جګړې په اړه باندې وروسته حال راک د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی اوس خودل کیږي ځکه د جنگ په ساحه کې نور کسان چې وژل شوي دي غم پیدا شوي دي. تازه راپور وایي چې 22 کسانه د وژل شوو کسانو شمیر 22 ته رسیدلی دی او د ټپیانو اتیاته په دې توګه د ټول ټال یو سلو 12 تنه ته مرګ ژوبله اوخته ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنوي او سیمایزو مسالو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د مخمو په راپور کې واوریدل چې سبان د سلطنت او ته په د فرا په ولایت کې په جګړې کې تلفات اوخت دي. په دې اړه به د روانې د ازادي رادیو په دوهمه خبری مجلې کې هم نور معلومات واوري. د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com او یا هم .org کې معلومات اوریدئ شئ. لکه څنګه چې مې د مخه وویل د کابل ځینې اوسیدونکو ډیر زیات اندېښمن دي او وایي چې د چارواکو د خبرو د دوی اندېښنه ډیره کړې ده. په دې خبرې باندې چې وایي سکهال به د کابل په خار کې د مخالفینو حمله ډیر زیات شي. د ازادي رادیو خبريال اسد الله لودین د کابل د خاریانو اندېخني اوریدلې دي او راپور یې تری برابر کړی دی.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له ازادي رادیو
د اسد الله لودین نشرته تیار دي.
یو شمیر افغانان په دې باور دي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو د زیاتیدو په اړه د حکومتي چارواکو څرګندونې د خلکو په ذهنونو ناوړه اغیزه کوي او عادي ژوند یې نارامه کوي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ډول څرګندونو پر ځای باید تخریبي فعالیتونه کشف او مخې ونیسي.
امید ما د کابل د ښار یو تن اوسیدونکو واقعا د خوشینه زیاده چې دولت دغه سی اعلان کوي ځکه چې دولت په کار نه دی. کله دا اعلان وکړي د کابل د خلکو همدارنګه د ټول افغانستان د خلکو پر روحي بد تاثیر کوي. فکر کوي چې نن به انتحاري حمله کیږي، نن به اوسه کیږي، نو د هغه د کار پاتې کیږي، د تعلیم پاتې کیږي.
منم عبدالله، دا ویرونکې خبره ده. دا د خلکو د مورال زیپول په خاطر باندې د دښمن په ګټه باندې دا خبره ده کړې.
زما نوم احمد زیاد یارمند. بچ دولت د مخنیوي وکي چې دې ته معلومات د ټول دولت ورسره لاره لري. دا خو معلومدار خبره ده چې بس خلک ویری. بس
د کابل امنیتی مسولینو د سې شنبه په ورځ په یو غټه خبري غونډه کې وویل چې پر روان کال کې به د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه 50% پر کابل متمرکز وي. د مرکزی زون د یو سل یو لسمه فرقې قماندان تورن جنرال قدیم شاه شهیم په دې غونډه کې وویل چې د حکومت وسلوال مخالفین پلان لري چې له پوځي سیمو سربیره ملکی سیمه هم تر خپل هدف لاندې راولي. امنیتی مسولین په ورته وخت کې دا ډاډ هم ورکوي چې دوی د هر ډول حملو شنډولو ته چمتو دي. ځینې پوځي کارپوهان هم د امنیتی مسولینو دا ډول څرګندونې له اوسنیو شرایطو سره مناسب نه بولي. جنرال نورالحق علومی ازادي راډیو ته وویل چې د ډول څرګندونو پر ځای حکومت باید د خپلو امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او سمبالښت ډاډ ورکړي.
همیشه مسؤلین امنیتي مو درول چې بچوین چالشای
زموږ امنیتي ځواکونه چې تل له داسې ستونزو سره مخ دي باید د ډول فعالیتونو د کشف او مخنیوي لپاره هڅې وکړي. دوی باید تر هر څه لومړی د خپل چمتووالي ډاډ ورکړي، نه دا چې د خپل کمزورتیا خبري وکړي او وایي چې دا ډول حمله کیږي او دې پر وړاندې هیڅ اجرات نه دي کړی.
په تیرو لسو کلونو کې د ځینو نورو ولایتونو په څیر کابل هم د جګړو ځانوژونکو حملو او چاودنو شاهد وو او دغه حملو عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله اړولې. په دې ښار کې په ځینو مواردو کې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو په وړاندې حتی تر 30 ساعتونو پورې هم خپل وسلوال مقاومت ته دوام ورکړی. که څه هم د دغو حملو او چاودنو د قربانیانو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د راپورونو له مخې سلګونه پوځي او ملکي کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې.
خبری مجله اوري.
افغان چارواکي وایي چې ولسمشر کرزي داسې نه دی ویلي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر کولی شي په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. لږ وروسته له یو افغان کارپو سره په دې اړه باندې خبرې لرو. البته وبخښئ، د افغان ولسمشر د ویاند مرستیال عادلي راز سره مرکه لرو چې لږ وروسته به یې واورئ. خو اوس دې ته راځو چې د ترکیې دفاع وزیر افغانستان ته تللی دی، هلته یې د افغان ولسمشر سره کتلي دي، دا چې نورو کومو چارواکو سره کتلي او په ځانګړې توګه کومو مسایلو باندې خبرې کړي دي. نسیم شفق دا اوس سره له کابله په ټلیفون کې دی او معلومات به راکړي. میره باندې وکړئ.
افغان حکومت وایي چې افغان او ترکی چارواکو د کابل او انقرې ترمنځ پر ستراتیژیکو اړیکو ټینګار کړی او ډیر ژر به په دې اړه سند لاسلیک کولو ته برابر شي. د ولسمشر کرزي د ویان مرستیال فائق واحدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې د دفاع وزیر اسمت یلماز له ولسمشر کرزي سره په لیدنه کې پر دې مسلې خبرې کړې او دا سند د دواړو هیوادونو لپاره ډیر مهم بللی دی.
های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان با ترکیه صحبت کردند و در این جلسه تاکید شد تا این سند همکاری ها هر چه زودتر میان دو کشور نهایی شود.
جمهوری ریاست ویلی چې د ترکیه د دفاع وزیر خاغلی یلماز ژمنه کړې چې هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته هم د پخوا په څیر د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. د ترکیه د دفاع وزیر اسمت یلماز د چهارشنبه په ورځ کابل ته راغلی. د ولسمشر کرزي سربیره د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی او ځینو نورو افغان چارواکو سره هم کتلی دي. د دفاع وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د ترکیه د دفاع وزیر اسمت یلماز له جنرال محمدی سره په خبرو کې ویلي چې ترکیه به د اوږدې مودې لپاره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په هر برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ترکیه له افغانستان سره نږدې او پیاوړې اړیکې لري او په تیرو کلونو کې له دې هیواد سره په هر برخه کې په تیره د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې مهمه همکاري کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې سلګونه پولیس په ترکیه کې مسلکي زده کړې کړي او همدا اوس هم ګڼ شمېر پولیس په نوموړي هیواد کې په مسلکي زده کړو بوخت دي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
مننه. د ازادي راډیو خبريال وو چې د ترکیې د دفاع وزیر د سفر په اړه چې افغانستان ته سفر کړی او په کابل کې افغان چارواکو سره کتلي معلومات راکړل او دا ویل چې د ترکیې دفاع وزیر ژمنه کړې چې هیواد به په افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. په ځانګړي توګه امنیتي مسایل یې چې په افغانستان کې به د امنیتي مسایلو په اړه باندې راپورونو ته دوام ورکړو. چارواکي وایي د بهرنیو سرتیرو یوه بي پیلوټه الوتکه تیره شپه د میدان وردګو په جلیز ولسوالۍ کې لیدلې ده، خو طالبان بیا وایي دغه تکه نن سهار دوی راغورځولې ده. د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم په اړه معلومات راکوي.
چارواکي وایي تیر شپه د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د بهرنیو سرتیرو یو بي پیلوټ الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله رالوېدلې ده، خو وسلوال طالبان یې رالوېدل د خپلو ملګرو کار بولي. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي چې الوتکه د جلریز په ابراهیم خیلو سیمه کې رالوېدلې او د لوېدو لامل یې هم تخنیکي ستونزې بولي.
جلریز ولسوالۍ په ابراهیم خیلو سیمه کې تیر شپه تخنیکي ستونزو له امله
خو طالبان بیا د الوتکې د رالوېدو سیمه نرخ بولي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې ملګرو یې دغه الوتکه نن سهار راغورځولې او کامرې یې ورڅخه له ځان سره وړې دي. تر اوسه لا بهرنیو سرتیرو په دې اړه څه نه دي ویلي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
افغان چارواکي وایي چې ولسمشر کرزي د سینې دی ویلي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر کولی شي په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. د ولسمشر کرزي د ویاند مرستیال عادلي راز ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر کرزي څرګندونې تحریف شوې دي. په دې اړه د عادلي راز سره د ازادي راډیو د خبريال نسیم شفق مرکې ته پاملرنه وکړه.
په ځینو رسنیو ویلي دي یا راپور خپور کړی چې ولسمشر کرزي ویلي چې حتی د طالبانو مشر ملا محمد عمر کولای شي په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. غوښتلم په دې اړه ستاسو نظر واخلو چې ایا دغه خبرې ښاغلي جمهور رئیس کړي دي؟
څنګه چې تاسو خبري دا خبري تحریف شوې دي. په دقیقه توګه څنګه چې ویل شوي هغه نه دي ویل شوي. دیجی رئیس جمهور احمد کرزی په خپل صحیفه کې داسې ویلي وای چې هر افغان چې په افغانستان کې اوسېږي نو د افغانستان د قوانینو په اساس باندې هغه حق لري او چې د دې قوانینو څخه هر څه چې ورته امتیاز ور کول شوي دي د هغه نه استفاده وکړي. نو هر هغه څوک که دا مشخصا هر خلکو ته راسي چې د سولې په پروسه کې شامل شي، د افغانستان قانون اساسي ته احترام کښېږدي او خپله وصله په مځکه کښېږدي، نو د هغه نه بعد کولای شي چې ځان کاندید کړي. اما بیا هم درې شرطه نورې ورته ایښي وو، چې یو دا و چې د دغسې شخص په مقابل کې کوم خاصه عدلي دوسیه یا قضیه نه وي او د عام خلکو په زړه کې د هغه په مقابل باندې کوم خصومت نه وي، یعنی خلک وبخشي. او دریم دا چې د افغانستان د قوانینو په اساس باندې وکولای شي، یا هغه قوانین چې شرطونه خاص مشخص دي ایشي دي چې سره کوم خلک کولای شي خپل ځان کاندید کړي، د قوانینو په اساس د هغه شرایطو په اساس باندې که مستحق وي نو بیا کولای شي چې ځان کاندید کړي. او د افغانستان خلک حق لري چې ورته رای
ورکی او یا رای ورنکی. بله، یعنی په دې اساس مولا محمد عمر نسی کولای چې دا اوسنۍ شرایطو کې پام دا اوسنۍ حالت کې پرتل دنه چې دا کوم شرایط چې جمهور رئیس کرزی وړاندې کړی دي چې هغه ځان په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید کړي. بله،
هر هغه څوک چې الکترونیک چې ما وویل هر هغه څوک وکولای شي دا شرایط مراد کړي او په دې شرایطو په اساس باندې کولای شي چې ځان کاندید کړي، نو بیا آخري مرحله دا ده چې خلک حق لري چې ورته رای ورکړي یا رای ورنکړي. نو په دې اساس او الحمدلله افغانستان خپل قانون اساسي لري، نو خاص شرایط ایښي دي او خپل دولت هم مشخص قوانین لري چې په کوم اساس باندې په کومو قوانینو باندې څوک کولای شي ځان کاندید کړي.
د افغان ولسمشر د ویان مرستیاله عادله راز وه. بلخوا کابل اسلام آباد تورن کړی چې طالبان یې د سولې په خبرو کې له ګډونه ګرځولي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبره رد کړه او د دې هیواد یو پخوانی ډیپلومات به تور پوری کړ چې افغانستان د هند او امریکا په لارښوونه پر پاکستان فشار راولي. احمد شیبری په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد د هغو طالبانو مخنی ولیده چې غوښتل یې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان سیامکی روی ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو له غونډې وروسته چې د سلواغې په شپاړسمه جوړه شوه، داسې هیلې پیدا شوې چې اسلام آباد به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، خو په وروستیو کې دا څرګنده شوه چې پاکستان مرسته نه کوي او هغه طالبان ګرځوي چې غواړي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. ویل کیږي یو شمېر هغه طالبان چې په پاکستان کې دي او د افغانستان له حکومت سره خبرو ته لیواله دي عملا د پاکستان د حکومت تر فشار لاندې راغلي، او حتی کوم سفرونه چې د روغې جوړې د خبرو لپاره لرل د هغوی یو ډول مخه د پاکستان لخوا نیول شوي. له طالبانو سره د سولې په برخه کې په وروستیو کې کابل بیا بیا اسلام آباد تورن کړ چې ثابت دریځ نه لري، او د افغانستان حکومت خبرداري ورکړ که چېرته پاکستان د سولې په خبرو کې ژر تر ژره مرسته ونه کړي، افغان لوري به دا خبرې د پاکستان له مرستې پرته پر مخ یوسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز چودري دا خبره رد کړه چې پاکستان د سولې په برخه کې مرسته نه کوي. پاکستان خپل ټول وس کوي چې په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د بهیر ملاتړ وکړي، او موږ په خپلو دې هڅو ته دوام ورکړو، ځکه چې موږ دا منلې ده چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده او د سیمې په ګټه. که چېرته پاکستان د سولې په خبرو کې مرستې ته چمتو وي، نو بیا کابل څرنګه پر اسلام آباد تورونه پوري کوي؟ پخوانی پاکستانی ډیپلومات شمشاد احمد خان ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې د کابل نه دي، د نورو دي. اصلی مسله دلته د هند او پاکستان ده چې له دې سره دلته امنیت تقریبا ناممکنه شوی دی، ځکه چې هند چې له پاکستان سره کوم مسایل لري د هغوی دلته په افغانستان کې دفاع کوي، او شاید د امریکا له لوري به یې هم ملاتړ کیشي. په وروستیو کې جان کیری کابل ته ولاړ او له کرزی سره یې ولیدل. دغه اړیکې شته او په سیزیا کې به هم شي. خبره دا ده چې دا خبرې ټولې د دې لپاره دي چې پر پاکستان فشار راشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې وخت کې اسلام آباد تورن کړی دی چې د سولې له بهیر سره د یو شمېر طالبانو د روغې جوړې مخه نیسي، چې روانه اونۍ ولسمشر کرزی قطر ته ولاړ څو د قطري چارواکو په منځ کړي توپ له طالبانو سره د روغې جوړې خبرو ته لاره هواره شي. د قطر له امیر حمد بن خلیفہ ال ثانی سره روانه اونې د حامد کرزی تر لیدنې ورسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل چې د طالبانو یو تن هم له حامد کرزی سره په قطر کې نه دی لیدلی.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د اوسکار د جایزې ګټونکي د هالیوډ مشهور لوبغاړي انجلیا جولی په افغانستان کې یو بل خونځې پرانستلې، غواړي خپلې ګاڼې خرڅې کړي او په افغانستان کې ماشومانو ته خونځې جوړ کړي. لږ وروسته به په دې اړه معلومات واوري، خو د خوست مسؤلان وایي چې د خوړو د نړیوال سازمان مرستې دوی ته ډېرې زیاتې مهمې وي. تیر کال د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی لخوا په خوست کې نږدې 1300 کسانو ته د خوراکي موادو په بدل کې د کار کولو زمینه برابره شوه. د خوست د کلو پراختیا ریاست مسولان یاد پروژه ګټوره بولی او وړاندیز کوي چې نوموړې اداره دی یو شمیر نورې پروژې هم په ورته توګه عملي کړي. په دې اړه نجیب الله الوخیل لنډ معلومات راکوي.
د ډبلیو ایف پی یا نړیوال خوراکي سازمان یاد پروژه چې د خوست ولایت د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلی شوه، یو کالي موده ونیوه او په کې نږدې 1300 هغو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوه چې غریبانو او کار نه لاره. د خوست ولایت د کلو پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی وویل چې دوی د دې پروژې له لارې تیر کال د خوست په متون ته پکې 400 جریبه ساحه شنه کړه او د یادې پروژې ساتونکو باغوانانو او کارګرانو ته د کار په بدل کې یو شمېر مکس مواد چې په ترکیب کې و سوا څلور 500 ټنه غنم، غوړی، دال او مالګه و ورکول کیده.
دا تقریبا 400 جرمه زکه کیږي، خو د دې کې مونږ 15000 نیالګي کینول. ا دې غې د پاره دبليو ایف پی مونږ د قرارداد په دې ډول و چې مونږ به د کارګرانو، محافظینو او باغوانانو لپاره مکس مواد درکو، خوراکي مواد. د دې غو موادو اندازه و سوا څلور 500 ټنه مکس مواد وو چې د دې جمله کې غنم، غوړی، دال او مالګه شامل و. مونږ تقریبا ول سوا درې او یا کارګرانو ته په دې کې د کار زمینه مساعده شوه.
بل لوري ته یو شمېر ترکیب ظلمیانو او خلکو چې په دې پروژه کې کار کاوه ویل چې کار ډېر سخت و، خدا کار لیدې کبل خبره چې په نورو ځایونو کې کارونه نشته.
په دا ګړی نه درې باندې غنم ورکوي، خدا بسونه ولا په دا کور کې پک شوله ولا کې موږ یې ستا گزاره کې واشه. په دا ځمې کې کورونه نه کېدې تر وګړو کې کني ولا کوم را سخت کور موږ به خې کړی نه دوم را سخت شته.
موږ له خیره سره دا یو ګړی وي درې باندې غنم راکړي، نو بل ځای کارونه نشته. امو غریبانه دا دومره دا غریبانه کار نو ته خراب ده کې کوې خوش په ډیر خشمتي چې ډیر مخ کاریږي ټول وطن بشین شي.
کتون کې په دې باور دي کچېره د خواپوشان د خوراکي موادو په بدل کې پروژې اطرافي سیمو ته ورکړل شي، نو لیوي خو به هر چاته پکې د کار کول زمینی برابر شي او بل لوري ته دا ډول کارونو سره د خلکو هغه ګیلې مانی حمله منځځي چې وایي حکومت او مرستندوی موسسه یوازې خارونو ته پاملرنه لري.
د اوسکار د جایزې ګټونکي د هالیوډ مشهوره لوبغاړي انجلیا جولیا په افغانستان کې یو بل خونځې پرانیست دی، غوړي په دې حق له نور زیات کار وکړي. هغه غوړي چې خپلې ګاڼې وپلوري او لدې لري له نورو خونځې سره مرسته وکړي. د دې خونځې ټول لګښت به د جولی سټایل زیورات یا سټایل اف جولی لاري پوره کیږي. د ګاڼې روانه اونې د خرڅلاو لپاره وړاندې کیږي. د جولیا او د هغې د زرګر له قوله د ګاڼو د پلورلو لاري حاصل شوي پیسې به د هغو ماشومانو پر تعلیم بلګیږي چې په جګړو کې زپل شوې دي. په دې اړه فراح واد معلومات راټول کړي.
د هالیوډ مشهور ستوري او ملګرو ملتونو کې د کډوالو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر لپاره د شنیت سفیرې انجلا جولی په افغانستان کې د نجونو لپاره یو بل شونځی پرانست. دا شونځی د کابل ښار څخه د باندې په یوې داسې سیمې کې جوړ شوی دی چې ډیری اوسیدونکي یې ستانسوي کډوال دي. په دغه سیمه کې د نجونو د لومړنیو زده کړو لپاره دا یوازنی ښوونځی دی چې تیر کال د نومبر په میاشت افتتاح سو او له 200 څخه تر 300 نجونې پکې لوست کوي. د یو ان ایچ سی آر له قوله انجلا جولی د افغانستان په ختیځ کې له یو بل ښوونځي سره هم چې په 2010 میلادي کال پرانستل سو مرسته وکړه. د رویټرز خبري اژانس په وینا جولی په پلان کې لري خپلې د سرو زرو ګاڼې چې د جولیا سټایل د ګاڼو په نوم یادیږي وپلوري او له دې لارې په افغانستان کې له نورو ښوونځیو سره هم مرسته وکړي. د رابرت فرو کارپوریشن په نوم یوې ادارې د جولی سټایل د ګاڼو ډیزاین کړی دی او په خپله انجلا جولی هم د ډیزاین په جوړولو کې ورسره مرسته کړې ده. دا راز رابرت فرو کارپوریشن د انجلا جولی د نکاح ګوتمۍ چې د هغې نامزد براد پیټ پروسږ کال د اپریل په میاشت ورکړه ډیزاین کړې وه. د انجلا جولی د سرو سپینو او جواهرو ډیزاینر رابرت پرو کارپوریشن په ویبپاڼه کې لیکل شوي، زموږ د ګډو همکارو لومړی لاسته راغلي پیسې په جګړه کې د ماشومانو د تعلیم او تربیه لپاره د ګډې همکارۍ په نوم خیریه موسسې ته اختصاص شوي دي. د دې موسسې بنسټ ایښوونکې په خپله انجلینا جولی ده. دا غانې به د لومړي ځل لپاره د راتلونکي پنځم بیا په ورځ د کانساس ښار د زرو او جواهراتو په لوی پلورنځي کې د خرڅلاو لپاره وړاندې شي. جولی لومړی مشهور فلمي ستوري نه ده چې په جګړو ځپلو او لیرې سیمو کې یې ښوونځي پرانستلې دي. نورو مشهور ستورو لکه واینفری او میډونا هم په جنوبي افریقا او مالوي کې د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
احمد شاه له کونړ لیکي، په کونړ کې ډیر خلک بیروزګار دي او دولت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. ستاسو نور پیغامونه